د سهار لاس پجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر له تاسو سره يم او په تخنیکی برخه کې طاهر روشان ستاسو مل دی. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې هڅه کوو چې کابل ته ورشو او په دغه شهر کې مو لنننۍ غونډې خبر کړو چې ټاکل شوې ده د لسکونو هیوادو استازي پکې برخه واخلي او په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړي. په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د مظاهرو په ترڅ کې د سر او مال لاوشتو زیانونو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. معصوم میوندی اوروي.
نن په کابل کې د افغانستان د سولې راوستلو پر لارو چارو باندې د لسکونو هیوادونو د استازو غونډه پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستاني ورځپاڼو پر راوړلو باندې هیواد ته بندیز لګولی. د امریکا د کانګرس یو مهم غړی وایي امریکا باید له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. او په بهرنۍ خبرونه کې واوري، پاکستاني چارواکي وایي په امریکا کې د اسلام ضد فلم د جوړېدو او په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام ست پیغمبر د کارتونونو د خپرېدو له کبله د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د اعتراضونو له کبله شپږ سموشتی. پورا خبرونه واوري. نن په کابل کې د افغانستان د سولې راوستلو پر لارو چارو باندې د لسکونو هیوادونو د استازو یو ګډه غونډه پیل شوه. د افغانستان د سولې د شورا مسؤلین وایي په دې غونډه کې د نږدې دیرشو هیوادونو څخه کسانو ګډون کړی دی. د سولې د شورا د نړیوال اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان دغه لسګونه استازي بل افغانستان سره خپلې تجربې شریک کړي.
اجنډا داسې دی چې د سولې لپاره زموږ ملمنو خپل تجارب، عملی تجارب چې دوی لري موږ سره شریک وکړي، د حل لارې هم موږ سره شریک وکړي چې دوی لرله په خپل هوادونو کې یا په بین المللي په ساته کې.
د کابل دا غونډه به سبا هم دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو دې غونډې ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو دیني عالمان هم ورغوښتي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې د پاکستاني ورځپاڼو پر راوړلو بندیز لګولی دی. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ډېرې هڅې د تورخم پر پوله پیل کړې. د خبر پاڼې له مخې سرحدي پولیسو ته دنده سپارل شوې چې له ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو څخه ټولې پاکستاني ورځپاڼې راټولې کړي. ویل کې چې افغان حکومت دا پریکړه په دې نیت کړې چې د وسلوال طالبانو ته تبلیغات مخنیوي وکړي. تر دې په خوا ته مشرانو جرګې شمیر غړو ویلي و چې په دې ورځپاڼو کې افغانان د افغان حکومت پر ضد جګړې ته پاڅول کیږي. د امریکا د کانګرس یو مهم غړی وایي امریکا باید له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. جمهوریت غوښتونکي بیل یانګ په یو مرکه کې چې تیر ونی خبره وویل زموږ سرتیري چې باید په دې جګړه کې ونه وژل شي وژل کیږي. د یانګ تبصره د افغانستان له جګړې ستړیا څرګندوي چې تر یوې لسیزې ډېر اوښتي او نظر پوښتنې ښیي چې تر 60% ډېر امریکایان مخالفت کوي. بل لور ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا پرون اعلان وکړ چې د امریکا د 2000 اضافه سرتیري چې ولسمشر بارک اوباما دوه کاله مخکې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره افغانستان ته لیږلی و له دغه هیواده وتلی دي. د کرکټ د نړیوالو شلو ورځو لوبو په پرونی سیالۍ کې افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړه. انګلستان افغانستان ته یو سلو اووه نوي منډو هدف ټاکه، خو افغانستان دې هدف ته ونه سپاره رسېدلی. افغانستان د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 80 منډې وکړې. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اثارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر د 50 افغاني او لس پله یو یورو، اووه شپېته افغاني او دېرش پله یو انګلیسي پوند، دوه اتیا افغاني او څلوېښت پله یو سعودي ریال، دیارلس افغاني او اتیا پوله، زر ایراني تومنه یوویشت افغاني او دېرش پوله، او زر پاکستاني کلداري 1550 افغاني. دا و د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ د تر ځان وروسته. پاکستانی چارواکي وایي په امریکا کې د اسلام ضد فلم د جوړېدو او په یو فرانسوي مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کارتونونو د خپرېدو له کبله د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د اعتراضونو له کبله شپاړس کسان وژل شوي دي. له دې ډلې دولس کسان په کراچي کې د چارواکو مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. راپورونه وایي درې کسان په پېښور کې هم وژل شوي چې دلته مظاهره کوونکو دوه سینماوي او د سوداګرۍ خونه په اور وسوځوله. په لاهور او اسلام آباد کې هم مظاهره چان له پولیسو سره په شخړو واغوښتل. دوی کوشش کوي چې د امریکا فرانسې ډیپلوماټیکو دفترونو ته ځان نږدې کړي. امریکایي چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به کانګرس ته ووایي چې غواړي د ایران تبعیدي ډله مجاهدین خلق د امریکا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست وباسي. سی این این تلویزیون د درو امریکایي چارواکو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي راپور وکړی چې ویلي دي ټاکل سوی وه میرمن کلینټن پرون وختي دا مسله له کانګرس سره شریکه کړي. یوې محکمې میرمن کلینټن ته د اکتوبر میاشتې تر لومړۍ پورې وخت ورکړی چې په دې به پرېکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې میرمن کلینټن د دې ډلې د سرنوشت په اړه کانګرس ته پیغام لېږلی خو سرچینې نور جزئیات نه دي ورکړي. د مجاهدین خلق ډله په ایران کې د اخوندي رژیم مخالفه ده. دغه ډله له 1990 میلادي کال راهیسې د امریکا په تور لیست کې شامل ده. د ازادي راډیو ده لشتر لږ درې تنه د لیبیا په بنغازی ښار کې هغه مهال ووژل سول چې مظاهره کوونکو د یو شمیر اسلامي وسلوالو ډلو مرکزونه ونیول. رپورټونه وایي چې دا کسان نن سهار د سهاتي لیوا د مرکز مخې ته ووژل سول. دا پوځي ډله د لیبیا د دفاع وزارت تر قومندې لاندې ده. لشتر لږ شل تنه نور په دې پیښه کې ژوبل سوي دي. د انصار الشریعه د ډلې مرکز هم نیول سوی دی. پر دې ډلې شک کېږي چې د سپتمبر پورې ولسمه یې په بنغازی کې د امریکا پر قونسلګری په برید کې لاس درلود. په دې برید کې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون څلور امریکایي ډیپلوماټان ووژل سول. دا برید وروسته تر دې سوی چې پرون په بنغازی کې شاوخوا ډېر زرو کسانو د وسلوالو د نفوذ د پراختیا پر ضد مظاهره وکړه او بل لور ته په لسګونو افراطي لیبیایانو بیل مظاهره جوړه کړې وه. د اسرائیل پوځ وایي یو سرتیری او درې سختدریځي وسلوال د اسرائیل او مصر پر پوله په ډزو کې وژل سوي دي. پوځ وایي لومړی د دوی پر پوځ د وسلوالو کسانو لخوا چې پرون په پټه له پولو راوښتي وه ډزې وسوې. وروسته په وسلواله جګړه کې درې برید کوونکي ووژل سول. په پیښه کې یو اسرائیلي سرتیری هم وژل سوی او ټپي دی. د اسرائیل پوځ وایي یو ستره روسي برید یې شنډ کړی دی. په سینا کې د مصر امنیتي سرچینې وایي یو برید کوونکی هم وژل سوی ووژل سو چې په سینا کې د مصر امنیتي سرچینې وایي یو برید کوونکی هغه وخت ووژل سو چې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد یې وچاودل سول. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي هغه یاغیان به بریالي نه سي چې د ده د رژیم پر ضد جنګېږي. د زیاته کړه په سوریه کې به هغسې بهرني پوځي مداخله تکرار نه سي چې په لیبیا کې وسوه او له کبله د دې هیواد مشر معمول القذافي نسکور سو. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د پوځ د مرکزونو او پوځي میدانونو ته نږدې جګړه روانه ده. په تیرو 19 میاشتو کې د اسد د رژیم پر ضد پاڅونونه پیل سوي. تر 30 زرو ډیر خلک پکښې وژل سوي دي. او د ترکیې محکمې شاوخوا 310 پوځي افسران د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د حکومت نسکورېدو د توطیې په تور محکوم کړل. محکمې درو پخوانیو جنرالانو ته چې د هوایي او سمندري ځواکونو پخواني مشران هم پکښې شامل دي په 2003 میلادي کال کې د توطیې په جرم د عمر بند سزا اورولې ده. له 306 ډېرو نورو محکومو سو کسانو څخه چې ځینې متقاعدین او یا هم برحال افسران و د 30 کالو بند سزا اورول شوې ده. د ازادي راډیو د پات خبرونه کې احمد شبار سره ملتیا وکړي.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په کابل کې نن د لسکونو هیوادو استازي د سولې پر امکاناتو خبرې کوي. په خبرونه کې به د یو مشکوک قاتل پولیس کیسه د هغه د همکار په وینا درته تیر کړو.
دی داس یو قرار سره یو ک دا غش یو چا ورته کتلی وای ام دا سپیکر نه کوي یا د یو چا ته هزار ورک یا به د هزار سره یو چا ته هزار ورک.
په روانه خبرونه کې مو د افغان حکومت لدی پریکړې هم خبرو چې پر پاکستاني چاپی خبرونه بندیز لګولای دی. په پاکستان کې مو د مظاهرو پترس کې لا وشتو زیانونو هم خبرو. روختیا د ژوندشتمنی پروګرام کې د ماشومانو پر ګزړن متخصص ډاکټران شهیدلې.
ډیره غلي حمله کوي او کله چې څوک ځان باندې پویږي نو بیا یې په فلج باندې اخته کړي.
تر یو لسو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانې خبرونې اوریدل شي. په کابل کې د لسکونو هیوادو د استازو په ګډون د سولې غونډه روانه ده.
و خواسته ها و آرزوهای مردم افغانستان در چوکات یک دولت اسلامی و نظام اسلامی.
د سولې غونډې ته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم دغه اوس خبرې کوي. اوس کابل ته ورسو. د ازادي راډیو د کابل سټوډیو ته له هغه ځایه نسیم شفق را سره دی چې دا مسله څاري. شفق صاحب، غونډې ته بهرني استازي هم رسیدلی دي؟
بلې، سلام وړاندې کوم شیبر صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه کانفرنس چې په افغانستان کې د سولې د لارې چارو د موندنې په هدف پیل شوی دی، د څو دقیقې وړاندې د افغانستان د ملي سرود په غږولو سره دا کانفرنس پیل شو. او په لومړي سر کې ډاکټر فاروق وردک چې د شهید د اونۍ په مناسبت د دغه کمیسیون د جوړولو مسؤل دی، د خبرې وکړلې او وی ویل چې د بیلابیلو هیوادونو څخه د غونډې ته استازي راغلي دي او هغه ته خراغلاست هم ویل. خو د یادونه وکړه چې له پاکستان څخه مولانا محمد خان شیرانی نوم واخیسته او دغه راز د مولانا فضل الرحمن نوم واخیسته چې د جمعیت علماي پاکستان د ګوند مشر دی، او دغه راز د مولانا سمیع الحق نوم واخیسته چې دی هم د جمعیت علماي پاکستان د سمیع الحق د څنګه مشر دی، او د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې دای د مسلم لیگ نون د ګوند مشر دی د نومي وخت چې دغه کسان نه دی راغلي او د غون نه راتک سره سره لغوې څخه مننه هم وکړه چې دوی تیاری خودلې و چې په دغه غونډه کې به برخه اخلي. بلې، هو د کابو ډیر شه هوادونو استادو او دینی علماونو او دینی علماو او هغه کسانو په دې غونډه کې برخه اخیسته چې دوی په بیرابلو هوادونو کې د سولې پر اوستو کې دوی د خې تجربه خواندان دي. دوی په دغه غونډه کې برخه اخیستې او غونډه شروع شوې ده، او همدا اوس لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ده د جمهور رئیس کرزی لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د کانفرنس ګډونوالو ته خبرې کوي. تر هغه وړاندې ډاکټر فاروق وردک وویل چې دغه کانفرنس اجنډا درې مسایل جوړوي. هغه اجنډا داسې بیان کړه:
هدف اول، ارج گذاری په مقام با عظمت شهید صلح و سایر شهدای راه آزادی. دوم، تاکید بر ضرورت اعاده صلح از طریق تقویت هر چیز بیشتر وحدت و تفاهم ملی. سوم، جلب حمایت جامعه جهانی برای اعاده صلح پایدار از طریق همین گرد همایی دانشمندان، حامیان صلح و متخصصین حل منازعات جهان.
دا غونډه د دوه ورځو لپاره د نن او سبا به دوام لري، او د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې په اخره کې به یو پریکړه لیک هم صادریږي، او تر ډیره په غونډه کې په دې خبرې اترې کیږي چې څنګه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، کوم ښې لارې چارې دي. د ځانو ژوندکو حملو په اړه هم خبرې کیږي، او د دې حملو د شرعي اساس په اړه، او دغه راز له شرعي پلوه د سولې پر اړتیا هم خبرې کیږي، او په اخره کې به پریکړه لیک هم صادریږي. بلې شي،
بله شفق صاحب، تاسو ویل چې ډاکټر فاروق وردک ویل چې مولانا فضل الرحمن او مولانا سمیع الحق همدارز نواز شریف دې غونډې ته بلل شوي و، خو نه در اخري دې علت څرګند نه کړ چې علت څه و.
بله، د علت په اړه د څونه ویل، د فقط ملمنو ته د خراغلاست په ترس کې یادونه وکړله، او د رابرټ روبین نوم هم واخیسته چې هغه لیکوال دی او څېړونکی دی د سیاسي مسایلو، چې هغه هم نه دی راغلی غونډې ته. ولې مننه یې چې کوله کله له ګډونوالو څخه وی ویل چې دغه کسان هم موږ راغوښتي وو، ولې نه دی راغلي. خو په دې غونډه کې د پاکستان د هیواد ځینې نور کسان لیدل کېدل، لکه له کوټې څخه ځینې کسان چې راغلي وو، او دغه راز له نور هیوادونو څخه، او دوی به په ترتیب سره خبرې کوي. ولې د مولانا فضل الرحمن، مولانا سمیع الحق او نواز شریف د نه ګډون د علت په اړه څه ونه ویل سول؟
نسیم شفق، مننه و موردل د ازادي راډیو له خبریاله چې په کابل کې نن د لسکونو هیوادونو د استادو په ګډون د سولې په اړه غونډه روانه ده.
ازادي راډیو ته وقفونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certain part of the support.
The
Federal
Institute of Security and the region.
We are ausführlich auf die Afghanistan.
Zand Afghanistan, Simi, Auda, Narela, Halato, Khabar.
افغان چارواکو افغانستان ته د ټولو پاکستانی ورسپنو او خبرونو ورود منع کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرحدي پولیسو ته وظیفه ورکړې چې د افغانستان له دریو ختیځو ولایتونو پاکستانی ورسپنې راټولې کړي. چارواکي وایي په دغو ورسپنو کې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کیږي. سالم محمد صالح د موضوع جزئیات بیانوي.
د پاکستانی ورسپنو د بندیدو اقدام پر عامه اذهانو د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په خاطر سوی دی. راپورونه وایي دا اقدام د کورنیو چارو وزارت لخوا سوی او له ګاونډي هیواد پاکستان سره یې په اړیکو کې کړکیچ زیات کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستانی ورسپنو پر لیږد بندیز د تورخم پر سرحد متمرکز دی. راپورونه وایي افغان سرحدي پولیسو ته امر سوی چې له ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ او نورستان څخه پاکستانی ورسپنې راټولې کړي. د ازادي رادیو یو اوریدونکي تورجان بلوڅ وایي پاکستان د دغو ورسپنو او خبرونو په مرسته استخباراتي جګړه پر مخ بیايي.
د اخبارو کې اکثر داسې تبعات سوي دي د افغانستان د حکومت پر ضد باندې چې د یو ناوړی حکومت ته د دغه د نسکورېدو په خاطر باندې تاسو خپل نفس لیدونکي خلیزه لی پیل کوي او دغه وکي واغه وکي. دولت خوایي کزم هربایي رښتونه نو سمو سره کولای د طالب سره اله د پاکستان سره دغه جګړه خو استخباراتي جګړه خو کولای شي د خو د توپک په زور نه ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دغه ورسپانې د وسلولو طالبانو د تبلیغ سرچینې دي. اعلامیه زیاتوي په دغو ورسپانو کې داسې خبرونه دي چې پر واقعیت استوار نه دي او د افغانستان په ختیځ کې خلکو ته تشویش پیدا کوي. د دغو ورسپانو او خبرونو په اړه په پیل کې د افغانستان مشرانو جرګې اندېښنه څرګنده کړه. ځینو سناتورانو د وژې اسمبلی پر 19 په خپل عمومي غونډه کې وویل په دغو ورسپانو کې د افغان دولت پر ضد تبلیغات کیږي. دوی د دغو ورسپنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د پنځمې په ورځ وروسته ترغله پسې زیات سو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له پاکستان وغوښتل د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه ودروي. دویل په دغه حمله کې پلاسکونو ملکیان وژل سوي دي. دا جنس په حواله زلمی رسول دغه رزول چې دغه راکټي حمله د دوړو هیوادونو اړیکی خرابې کړي او په افغانستان، پاکستان او سیمه کې به د سولې، امن او اقتصادي پراختیا لپاره منفي عواقب ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بنی کهر له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي د ټروریزم په وړاندې د مبارزې او د ناسم پوهاوي د لرې کېدو لپاره به هیواد له امریکا او افغانستان سره پټې درې اړخیزي خبرې وکړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د دغو خبرو اترو یو کلیدي برخه به د هغو سختریزو ډلو مشخصول وي چې اڅول کېدای سي څو خپل وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې له پروسې سره ملګري سي.
افغانستان پر پاکستاني چاپي خبرونو بندیز لګولی دی چې افغانستان ته صادر شي. اوس د افغانستان د ورسپانو پانی اړو د کابل ورسپانو نن له پاکستان په افغانستان کې د توغندیو د لګیدو مسله چړلې ده. زبیر رشمن د ورسپانو تکتنه کوي.
خدمتګار ورسپانې په خپل سر مقاله کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر کونړ د پاکستان د بریدونو په اړه د افغانستان شکایت څرګندې دي. په سر مقاله کې راغلي د امنیت شورا کولای شي چې په دې اړه پاکستان ته خبرداري ورکړي او له بریدونو څخه منع کړي. خو د مقالې لیکوال کلی لدې سربیره د افغانستان دولت هم باید له خپلو امکاناتو پر پاکستان فشار راوړي. خدمتګار لیکلي یو لارده ده چې له پاکستان سره سوداګري قطع شي ځکه په دې توګه پاکستان د کال 4 میلیارډ ډالر زیان کوي. محور رسپانی هم خپل یو مطلب کې دا مسله څرګندې خولي کلی دي د امنیت په شورا کې د افغانستان د شکایت ډیر هر کله ونه شو. په مطلب کې راغلي پاکستان غواړي په دې بریدونو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وسلوال مخالفینو ته د مرکزونو جوړیدو ته لار هواره کړي. محور په یو بل مطلب کې لیکلي په کابل کې د ایساف قومندانۍ ترکیه په غاړه واخیستله. ورسپانی همدارز لیکلي امریکا له افغانستان څخه د خپل تجهیزاتو وستل پیل کړل. سرنوشت ورسپانی په خپل سرمقاله کې د جمهور رئیس حامد کرزی له خوا د لسو والیانو بدلولو مسله څرګندې ده. ورسپانی لیکلي په دې کسانو کې ځینې نوی دي چې د کار کولو ته متری کېدای شي خو ځینې لیونه بل ولایت ته لیږدول شوی دي. سرنوشت لیکلي کدا کسان په پخوانی ولایت کې بریالي وو نو ولې بل ولایت ته لیږدول شول. ورسپانی لیکلي د والیانو په ټاکلو تبدیلولو کې یو ځل بیا د ځینو ډلو ګوندونو او اشخاصو د خوشحالولو هڅه شوې ده. هیواد دولتي ورسپانی خپل سرمقاله په افغانستان کې د سولې د اونۍ په اړه لیکلي. سرمقاله د سولې د عالي شورا د وجل شوي رئیس برهان الدین ربانی په شخصیت او کارونو څخه او په خلکو پکې ټینګار شوی چې ملي یووالي ته کار وکړي. هیواد په یو بل مطلب کې د ولسی جرګې پریکړې ته اشاره کړې چې ویلي دي په غزنی کې د یوې جنۍ صحرایي محکمه تعقیب شي. ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د لسو والیانو د تبدیلولو راپور او په دې اړه د جمهور رئیس د حکم متن هم خپور کړی دی.
تیرونه مو له ازادي راډیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې د افغانستان ولسي جرګه د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم د استهزاء لپاره نن ورغواړي. د ولسي جرګې د نننۍ غونډې بهیر د ازادي راډیو خبریال زبیر اشمن څارل. اشمن صاحب، څنګه رحیم ولسي جرګې خپلې غونډې ته وربلاله؟
بله، هغه نه دی بلل شوی. البته باید ووایم چې ولسی جرګه د هغه د استیزا کولو په اړه له خپلې پریکړې څخه لاس په سر شوې ده. علت یې هم د وکیلانو پښیمانی ده د خپلې پخوانۍ پریکړې په اړه. تیرونی وکیلانو یو لیست برابر که غوښتنه وکړه چې باید د اطلاعات و فرهنګ وزیر استیزا سي. په دې لیست کې 950 وکیلان شامل وو. هغوی په دې اړه باندې لاسلیکونه کړي وو. نن چې زمونږ خبریال ولسی جرګې نه موږ ته رپورټ راکړه، هغه وویل چې د هغه وکیلانو څخه 40 تنه اوس پښیمانه شوي دي او د 950 څخه 9 نفر پاتې دي. په دې توګه هغه نصاب نه پوره کیږي تر څو استیزا کړای شي وزیر د اطلاعات فرهنګ. البته دغه کار په ولسی جرګې کې ځینې اندېښنې د وکیلانو ترمنځ راپارولې دي، شکایتونه هم راپارولې دي چې ولې یو وکیل خپله یو ځلې فیصله د وزیر وکړي تر څو استیزا کړي د ځینو نیمګړتیاو له امله چې دوی وایي یا د ځینو شکایتونو له امله، بیا بیرته یو هفته کې یا څو ورځو کې هغه په خپل کار باندې پښیمانه کیږي او په دې توګه یو وزیر له استیزا څخه نه رابلل کیږي یا د خپل تصمیم څخه پوشاکیږي. د یادولو وړ ده چې په هغه وخت کې چې وکیلانو فیصله کړې وه چې د اطلاعات فرهنګ وزیر استیزا کړي، څو بیلابیل انتقادونه پرې کېسوي وو. د همغو په اساس باندې هغه استیزا کېده. یو دا و چې غزنی ولایت د 2014 کال کې راتلونکي کال لپاره د اسلامي تمدن د مرکز په توګه نومول شوی دی، خو دوی ویلي چې اطلاعات فرهنګ وزارت هیڅ کار نه دی کړی یا کړي دي، هغه لازم کارونه نه دي کړي او په غزنی تر اوسه لا آماده نه دی دیتا. بل دا چې دوی ویلي چې اطلاعات فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د روژې په میاشت کې په د موسیقي په یو کنسرت کې برخه اخیستې وه. بل دا و چې ځینو پروګرامونو تلویزیوني پروګرامونو له امله استیزا کوي چې وکیلان هغه پروګرامونه مبتذله بولي او وایي چې اطلاعات فرهنګ وزیر مخه نه نیولې. همدارز په دې اړه هم د استیزا کېده چې په مزار شریف کې د یو واټ نوم د وژل شو ایرانوي ډیپلوماټانو په نوم شوی دی. هغه خو تر د څو وخت مخکې پورې هم ولسی جرګې ته چې اطلاعات فرهنګ وزیر ورغوښتل سوی و، هغه قطن له دې خبرې نه بې خبري ښودلې وه. ځینې وکیلانو په دې اړه انتقادونه درلودل چې دغه واټ ولې د هغوی په نوم سوی دی، ځکه چې دغه ډیپلوماټان په هغه وخت کې په افغانستان کې د لاسوهنې لپاره او جاسوسۍ لپاره راغلي وو، نو بیا ولې د ایرانو جاسوسانو د دوی په وینا په نوم یو واټ کېږي. دغه مسایل وو چې اوس داسې ښکاري چې وکیلان بیرته پښیمانه شوي دي او خپله فیصله یې بیرته اخیستې.
اشمن صاحب، تاسو ویل چې 40 وکیلان پښیمانه شوي دي سي ډاکټر سید مختوم رحیم استیزا شي، دغه 40 کسانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي چې خپل علت یې نه دی بیان کړی چې ولې دوی بیرته پښیمانه شوي دي؟
دوی خپله به تر اوسه څه نه ویلي، منتها د پولیسي جرګې کې په دې اړه باندې اعتراضونه وسول چې وکیلان ولې دغه سی د خپل تصمیم نه په شا سوي دي. ځینو وکیلانو دغه انتقاد هم کاوه چې د رسنو انتقادونه پولیسي جرګې کې پولیسي جرګې له همدې عمله دوی ویلي چې د توجیه وړ دي چې په ځینو رسنو کې ویل کېږي چې وکیلان پیسې خوري، یا هم په ځینو رسنو کې دا انتقادونه راځي چې وکیلان له مصلحت نه کار اخلي. نو د وکیلانو هغو وکیلانو چې د سره مخ د سید مخدوم رحیم د استیزا غوښتنه درلودله، هغوی دا انتقاد درلود په هغه پشا شو وکیلانو باندې چې ولې دوی د خپل تصمیم نه هغه سوله پشا سوله. البته د ولسی جرګې دغه مسله چې د وچړل شي چې د وکیلانو پشا کېدل علت څه ده، د وکیلانو د امتیازات او مسؤلیت کمیسیون ته وسپارله تر څو هغوی تحقیق وکړي چې عوامل په ګوته کړي.
زبیر شمن مننه. د ولسی جرګې د غونډې راپورټ په ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې خپور کړو چې نور علت هم روښانه سي او هغه وکیلان چې پښیمانه سوي دي هغه هم خپل دلیل ووایي سي ولې یو ورځ خبره کوي او بل ورځ بله.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
سمود مخکې په هلمند کې د یو پولیس په ډسو درې امریکایي سرتیري ووشل شول. که څه هم په پیل کې د اسدالله په نوم د پولیسو یو قمندان د دغې حملې په تور ونیول شو، خو اسدالله چې تر توقیف وروسته خوشي شوی وای دغه برید شاید د ده تر لاس لاندې پولیس عبدالرزاق کړی وي چې تر دې برید وروسته نامعلوم لوري ته تښتېدلی دی. په روسیه کې د افغان پوځیانو لخوا پر خپلو بهرنیو همکارانو حملې زیاتې شوې دي. د دغو حملو د زیاتېدو له کبله درې ورځې مخکې د لویدیځو چارواکو لخوا وویل شول چې نور به ناټو له افغان سرتیرو سره ګډ عملیات کم کړي. سالم محمد سالی رپورټ لري.
اسدالله چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ په څرمن کلا سیمه کې د ملي پولیسو یو ځایي قمندان او د څوارلسو پوستو مسؤول دی، بل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زمري اسد پر شلمه دی د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس له ځینو کسانو سره د سنگین په ځینو برخو کې د سیمه ییزو پولیسو د زیاتېدو پر مسله په یوه کوټه کې په مجلس بوخت و چې د قرارګاه له بلې برخې د ډزو غږونه واورېدل شول. په دې پیښه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو درې پوځیان ووژل شول. د پیښې په لومړیو کې دغه وژنه پر اسدالله تاوان شوه. په رسنیو کې هم د نوم راغی. خدای وایي له بهرنی ځواکونو سره تقریبا د یوې میاشتې تر توقیف وروسته خوشی شوی او تر پیښې وروسته یې د عبدالرزاق په نامه د یوه پولیس درک نسته چې ګمان کیږي دا حمله به هغه کړې وي.
ما دلته خپل د قرارګاه چې وشو خو مې وکتل نه پام چې واچول چې تاسو ورته وګورئ د په یو تاکي په پروتې بدبي د باندې مې چې د یو وروسته مرشي وتل د پیرو ځای ته مر معلومات کوي ما چې بل دی را پښرا وتل دی بیا مې حالت په هغه کوڅو کې مې نه پر پښو ګرځول او درځاګ مر په لاس نه رالی نو مر نه ول دی دا هغه وخت رئیس بیا ز په درځاګ نه خبر دوی خو اول پر ما تاون کړیو مګر ما سره خارجان ناشته په چل پوس سره ناشته دوی ز یو مسول ملته چې د خپل ما څوارلس پوسټې درلولې نو ما خپل برو عزت یو عسكر د لازم نه ور کوي چې ما دا کډری اشتباه پر وړې وای ما د خپل ټینګوي ما زه په خپل طالب ډیر سخت مخالفم.
د پولیس قمندان اسدالله وای چې په 1915 اتیان مریض کال کې د سنگین ولسوالۍ په سرون کلا کې له طالبانو سره ستونزې پیدا شوې. ورسته مرکز لشکرګاه ته کډ وکړه او له پولیسو سره ملګری شو. دی وای د عبدالرزاق په نامه پولیس چې ګمان کیږي درې امریکایي سرتیري وژلي په اصل کې د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکو دی. لاسدلا څخه پښتنه وسوه عبدالرزاق شاوخوا د شلو کلونو څنګه کاسو او څه خصوصیات درلودل؟
دای داس یو قرار سره یو چې هغه زمش په ټوله پرسونل کې مدر دی قرار سره نو او ک داغه یو چا ورته کتلی وای ام دا سپیکر نه کوي یا د یو چا ته هزار ورک یا به د هزار سره چې یو چا ته هزار ورک و د نه درلودي نه کوز دا کړی و د ارچاته وی و چې د زده مساګلای ام په دغه کې ام دغه نوښته دی په سوکې کې.
د ناتو او امریکا چارواکي وای د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو متحدانو په ورستۍ بریدونو کې بیلابیل علتونه داخل دي لکه کلتوري توپیرونه، روحي فشار، خپلمنځي اختلافات او نور مسایل. په سنگین کې د ملي پولیسو یو ځایي قمندان اسدالله وای د پولیس عبدالرزاق پر امریکایي پوځیانو تر برید وروسته خپل وسله له څلورو شاجرونو سره لزان سره وړي ده. ایصاف په هغه لمړیو کې ویل چې دوی ته لا نه د معلومه چې دغه درې سرتیری د طالبانو د ارتباطي کس لخوا وژل شوی که د ملي اردو د یو افغان سرتیری لخوا. د عبدالرزاق ملګری وایي دی خاموش سړی وو، له چا سره زیات کار نه درلود او وخت نا وخت یې له خپل یو ملګري سره لوبې او شوخي کوله. دوی وایي په دې تر اوسه پورې نه پوهیږي چې عبدالرزاق ولې د خپل ټوپک خوله امریکایي پوځیانو ته برابره کړه او دوی ووژل او دا هم نه د معلومه چې دی چیرې تښتېدلی دی. ایا عبدالرزاق له طالبانو سره اړیکه درلوده؟ دغه پرسنه چې کله لا اسدالله څخه وسوه هغه دا مسله رد کړه.
زه فکر نه سم کولای چې د طالبانو سره داسې وخت راغلی و چې موږ مجرمین طالبان په لاس راتلل د په زیات اندازه د ګوره ظلم موږ سره کوي او وهلیم. نو اوس ماته دا داګې نه معلومیږي چې دا څنګه موضوع ده. ماتم در دا اوسه پورې داسې خاص موضوع نه ده معلومه چې دا موږ کوم اشتباه پر ده باندې نه لرو. نو اوس ماته احساس لري چې دا څنګه رامخته سوله ده.
په افغانستان کې د افغان همکارانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو حملې زیاتې سوې دي. په روان میلادي کال کې 150 بهرني سرتیري چې اکثریت یې امریکایان دي په دغه سیبریدونو کې وژل سوې دي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د دغه سي حملو د مخنیوي لپاره یې تدابیر جدي کړي او د افغان پوځیانو په اړه یې د څېړنې او څارنې میکانیزم هم قوي کړی دی.
لو تر وو ورزی پا اونی که